د ازادي رادیو ساته پښتو خبرونه ته شرغلاست د ماپښین 2 بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خبريږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي ډیر ژر به د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد مرکز وايي د انتقالي عدالت نه پلي کېدو د افغانستان په اوسنیو حالاتو منفي اغیز کړی دی. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د اوکراین حکومت نن وویل چې په تور سمندرګي کې د میزایلو د ازموینې دوه ورځنی پروګرام پیل کړی دی، او همداراز اورو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د دې هیواد د پارلمان دواړو خونو او په کرملین کې حکومت ته وینا کوي. تر دې مخکې کورنی خبرونه اورو چې حدیث پردیسی وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشهي د خبرونو سرټکی ولسمشر غنی د 200م ظفر قلوردو د قمندان جنرال محیدین غوري د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د اصلاحاتو د کمیسون د تشکیلاتو د بشپړېدو لپاره کار پیل کړی دی، او د څېړنې ورسونې واحد مرکز وایي په واک کې د بشري حقونو د ناقضینو ونډه د دې لامل شوې چې په افغانستان کې انتقالي عدالت عملي نشي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. ولسمشر غنی د 200م ظفر قلوردو د قمندان جنرال محیدین غوري د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. خاغلی غنی د جنازې له مراسمو وړاندې په خپلو خبرو کې شمنه وکړه چې د جنرال محیدین غوري پر کورنۍ سربیره د هغه ځواکونو له کورنۍ سره لازم مرسته وکړي چې د دندې پر مهال وژل شوي دي. ولسمشر غنی د غشان د جنرال غوري خدمتونه او میړانه وستایله. د ولسمشر غنی سربیره د کابینې یو شمیر غړو او د ملي شورا ځینو استازو هم د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی و. جنرال غوري د سه‌شنبه په ورځ په بادغیس کې هغه مهال ووژل شو چې د مسولینو په وینا الوتکه یې د تخنیکي ستونزو له کبله رانسکوره شوه. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د اصلاحاتو د کمیسون د تشکیلاتو د بشپړېدو لپاره کار پیل کړی دی. دغه کمیسون کمشنر ګلاجان بدې سیاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسون د تشکیل پوره کېدو وروسته به د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د مهالویش په اړه پریکړه وکړي.
ان شاء الله موږ په دې باره کې خپل غونډو ته دوام ورکوو. کله چې د کمیسیون داخلي تشکیلات بشپړ شي، ان شاء الله وروسته به په دې باندې فکر کوو تر څو د ټاکنو لپاره مناسب وخت وټاکو او مهالویش ورته تعین کړو.
ولسمشر غنی د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نوي کمشنرانو تر معرفي کولو وروسته له دوی څخه وغوښتل چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره چمتووالی ونیسي. د څېړنې ورزونې واحد مرکز دی و ریپورت په خبرولو سره وایي چې په دولتي چارواکو کې د سیاسي ارادې نه موجودیت په واک کې د بشري حقونو د ناقضینو ونډه او د نړیوالې ټولنې د کمې لیوالتیا له کبله په افغانستان کې انتقالي عدالت نه دی عملي شوی. دغه مرکز مرستیال میر احمد جوینده د پنځشنبه په ورځ کابل کې په یوې خبري ناسته کې د انتقالي عدالت د نه پلي کېدو له امله اندېښنه وښوده.
هغه کسان چې بشري حقونه نقض کړي په واکه ونډه لري. افغان دولت هم په دې برخه کې سیاسي اراده نه لري.
د غریپورت د افغانستان په 15 هغه ولایتونو کې چمتو شوی چې د بشري حقونو لپاره و تر نورو هغه زیات زیانمنون کړي. ل دې وړاندې د افغانستان د ارګمانی ویلیو چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې اصلاحات پیل کړي چې دغه اصلاحات به د انتقالي عدالت پلي کېدو ته زمينه برابر کړي. او روسي کورنۍ خبر په غزنی کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د ریحان په نوم د طالبانو د وقمنان په ګډون اتلس طالبان وژل شوی دي. د غزنی امنیت قمندان امین الله مرخیل ازادي رادیو ته ویل چې یاد مخالفین تیر ورځ د بنو لسوالې په بزک کلی کې د ګډو ځواکونو د کمین په نتیجه کې وژل شوی دي. نو موړی وی په یاد پیخه کې افغان ځواکونو ته مرجوب لنه دا وخته خو د اتلس طالبانو د وژل کېدو او نه هو د ټپ کېدو خبره کوي. د افغانستان خبرونه هم دومره ول د سیمې او نړۍ خبرونه از ما همکارا فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو مشر خبرداري ورکړ چې د سوریې په حلب ښار کې د خطر ست چې د ټوله سیمه په وستره هدیره بدل سي. په حلب کې د حکومتي ځواکونو او د مخالفو ملیشو ترمنځ نشتې روانې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري چارو مشر سټیفن اوبراین پرون په داسې حال کې دا خبرې کړي چې د امنیت شورا غړو د سوریې په حلب ښار کې د وضعیت په اړه د بحث لپاره بیړنۍ غونډه وکړه. اوبراین هم دی غونډې ته له لندن پر ویډیو کانفرنس خبري وکړې او په حلب کې د جګړې د پایترسې دوه ځخه وکړ. هغه خبرداري ورکړ چې په جګړه کې شکیلې خواوی پامونه کړې نو ملکی تلفات په بیساري ډول لا زیات شي. هغه وویل چې په حلب کې په جګړه کې ټول شکیل لوري په سیستماتیک ډول د جګړې پر قوانینو تیری کوي او د پوځي پرمختګونو لپاره لا هیڅ اقدام مخ نه اړوي. د پاکستان حکومت وایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د مرستې وړاندیز ورته کړی او د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف یې یو زبردست سړی بللی دی. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون وویل چې شریف پر ټلیفون له ټرمپ سره خبرې کړې دي. د شریف دفتر وایي چې صدر اعظم نواز شریف ټرمپ ته د مبارکۍ ورکولو لپاره هغه ته زنګ وهلی و. د شریف د دفتر په خبر پاڼه کې د ټرمپ په حواله لیکل شوي چې نواز شریف یو ډیر د کار سړی او د ښه اعتبار خاوند دی او د ښه کار او فعالیت علامې هر ځای سره ګندیدی. د ډونالد ټرمپ په حواله هم دراز لیکل شوی چې د پاکستان په څیر زبردست هیواد ته د ورتګ او د پاکستان له ولس سره د لیدو هیله لري. په خبر پاڼه کې دا نه دی ویل شوی چې ټرمپ د کومو ستونزو د حل لپاره ژمنه ورسره کړې. اول یې د نواز شریف په اړه داسې لوړې خبرې کړې دي، خو د ټرمپ لوري په دې اړه په خبر پاڼه کې راغلي چې له نواز شریف سره د ډونالد ټرمپ خبرې پر کاري مسایلو او اغیزمنې وې. د امریکا او پاکستان پر اړیکو یې خبرې کړې دي او په راتلونکي کې یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پیاوړو کاري روابطو یادونه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د دې هیواد د پارلمان دواړو خونو او په کرملین کې حکومت ته وینا کوي چې زیات تمرکز به یې پر اقتصادي، ټولنیزو مسلو او کورنۍ کړنلارو وي. د پوتین دا وینا د روسیې د اساسي قانون د غوښتنې پر اساس کېږي. د روسیې اساسي قانون دا د ولسمشر مسؤلیت ګڼي چې په کال کې یو وار پر روانو چارو، کورنۍ او بهرنۍ کړنلارې او د حکومتي چارو لپاره په لومړیتوبونو پارلمان او کابینې ته معلومات وړاندې کړي. د روسیې په مطبوعاتو کې داسې اټکلونه موجود و چې پوتین شایي خپل دا پلان هم اعلان کړي چې د دې هیواد د جمهوري ریاست انتخابات چې اوسمهالې نیټه د 2013 میلادي کال د مارچ میاشت ده یو کال را مخکې کړي او شایي په اساسي قانون کې د ځینې سترو بدلونونو خبره هم وکړي. او د اوکراین حکومت نن وویل چې په تور سمندرګي کې د مزایلو د ازموینې دوه ورځنی پروګرام پیل کړی دی. دا په داسې حال کې چې رپورټونه وایي روسیې په کریمیا کې د هوایي دفاع خپل ځواکونه د لوړ تیاری حالت ته راوستي دي. د اوکراین د پوځ یو ویندوی ویلي چې د تور سمندرګي په شاوخوا کې د پوځي تمرینونه به نن او سبا د کریمیا د هوایي قلمرو په 1.5 کیلومتر کې ترسره کیږي. د دې په وړاندې په خبرګون کې د روسیې بیړۍ هم د کریمیا د ټاپوسمې په لویدیځه واهلو کې ځای پر ځای شوی او هدف یې د کریمیا د هوایي حریم ساتنه بلل شوی دی. خو د اوکراین د پوځ ویندوی وایي چې دوی د نړیوال قانون پر اساس فعالیت کوي او پوځ له هر ډول حرکت سره مخامخ کېدو ته چمتو دی. کیو ویلي چې دغه پوځي تمرینونه د اوکراین د دفاعي قابلیتونو د پیاوړي کولو لپاره دي.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
ان شاء الله موږ ډیر زر هیوادوالو ته یو نیک زیری ول انتخابات په زر راتم کې تشریح شي.
په ماشین رادیوتراپی تداوی میکنیم.
په اوسنی حالت کې چې د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد مرکز وایي د انتقالي عدالت نه پلي کېدو د افغانستان په اوسنۍ حالاتو منفی اغیز کړی دی. یوې افغاني میرمنې په برتانیا کې داسې نوښت کړی چې کولای شي د سرطان ناروغي درملنه اسانه کړي. له دغه میرمنې سره مو خبرې کړې دي.
په ماشین رادیوتراپی تداوی میکنیم.
په اوسنۍ حالت کې چې کله خپل ناروغان د رادیوتراپی ماشین یاد شو له هغې افغاني پیلوټ سره مو هم خبرې کړې چې اوس مهال د بیوزلۍ ورځې شپې سبا کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په تلیفوني خبري کړي چې په اړه جزئیات په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې اونیس پروګرامونه سپورت او کور کلی اوریدل مه هیروي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغه کمیسیون وایند ګلا جان عبدالپتی سیاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د حوزو ارزول پیل کړي او ډیر ژر به د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا لپاره هم یو کس ولسمشر ته وروپیژني. په دې اړه نور تفصیل د واصل وصال په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ولسیرګي ولسوالیو د شوراګانو انتخابات هغه څه دي چې افغان حکومت او د انتخاباتو په خوانی خپلواک کمیسون یوازې نیټه ورته مشخصه کړې، خو په جوړولو کې په وار وار پاتې راغلل. اوس د افغانستان د انتخاباتو نوی خپلواک کمیسون چې د اصلاحاتو په ترڅ کې په کار پیل کړی، یو وار بیا په نږدې راتلونکي کې د یادو انتخاباتو د جوړولو خبره کوي. د دغه کمیسون ویان ګلا جان عبدالبدی سیاد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی خپل لومړیتوبونه مشخص کړي او ډیر ژر به د ولسیرګي ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د جوړېدو په برخه کې هیوادوالو ته زیری ولري.
ان شاء الله موږ به ډیر ژر هیوادوالو ته یو نیک زیری ولر خبرات په ژر راتلونکي کې ترسره شي. دومره چوبونه کې د حوزو بازنګری چې باید بیا تعین شي او همدار تم ته دی هلته د کاندیدانو د لیستونو برابرول په هر حوزه کې همدارنګه د کمیسیون د دارالانشا لپاره ان شاء الله بس به موږ اعلانو چې دغه لپاره وړ او لایق کسانو لیست برابر کړو.
خغل سیاد وای دوی هڅه کوي تر څو په هیواد کې د شفاف انتخابات لپاره یو ځانګړی میکانیزم جوړ کړي او له دې لارې د انتخاباتو په برخه کې د خلکو له لاسه ورکړی اعتماد بیرته خپل کړي. ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د 1994 کال په پسرلي کې شوی وای، خو په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو د نه عملي کېدو په خاطر لا هم دغه انتخابات نه دي شوي. د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره له نویو کمیشنرانو څخه د غوراوي د کمیټې لخوا تر یو لړ مراحل وروسته د یو لس پترس کې ولسمشر ته وپیژندل شو. ولسمشر وتنه د انتخاباتو او 15 تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره انتخاب کړل. نوی کمیشنرانو 13 د ولسمشر په وړاندې د لوړې مراسم ترسره کړل. په ورته وخت کې د افغانستان ملي شورا هم په دې ټینګار کوي چې د ولسیرګي او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې دي ژر تر ژره ترسره شي. خو د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده د پنځشنبې پورې ازادي راډیو ته ویل ستونزمنه به وي چې په لنډه موده کې د ولسیرګي او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره شي. په نږدې راتلونکي کې به ستونزمنه وي چې د انتخاباتو لپاره د نیټه مشخصه شي. د یو تخنیکي نهاد په توګه زموږ غوښتنه دا ده چې لومړی د یو امنیتي ارزونه ترسره شي، په دغه بنسټ کې دننه دی په اساسي کارونو تمرکز وشي تر څو دوی ډاډه شي چې کومه نیټه دوی ټاکي هغه یو واقعي نیټه ده. خغلی ایوب زاده ویل کله د انتخاباتو خپلواک کمیسون غړي د محل ویش سره سم خپل کارونه پر مخ یوسي، نو کولای شي چې د انتخاباتو لپاره شاوخوا 3 میاشتې وروسته یو نیټه مشخصه کړي. خو د ټینګار کوي چې په دې برخه کې د نړیوالو بنسټونو ادارو مرستې ډېرې مهمې دي چې باید ترسره شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او ریوام اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تاسو ازادي رادیو او ری د افغانستان د سیرنی او ارزونی واحد مرکز وای د انتقالي عدالت نه پلي کېدو د افغانستان په اوسنیو حالاتو اغیز کړي او تر ډیره د حکومت پر وړاندې خلک بدبینه کړي دي. دا مرکز د سولې او انتقالي عدالت په اړه په خپل نوې څېړنه کې وایي ډیری خلک په دې باور دي چې د تیرو جنایتونو عاملین لا هم په واک کې دي. څېړونکو اداره وړاندیز کوي چې د عدالت د پلي کېدو لپاره باید مدني ټولنې، افغان حکومت او نړیوال یو لاسي او دا باور د لمنځه یوسي چې امنیت دی د عدالت نه قرباني کیږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
انتقالی عدالت چې پر پلی کېدو یې تل ټینګار شوی، خو د یو شمېر څېړندو یا بنسټونو په وینا خلک اوس د هغې په اړه دې باور ته رسېدلي چې په افغانستان کې اصلا انتقالی عدالت وجود نه لري. د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد مرکز په خپلو څېړنو کې موندلي چې په افغانستان کې د جنایتونو ډېر عاملین په قدرت کې دي او له همدې امله عدالت موثره شوی دی. د دغې څېړنې یو مسؤل احمد صبر نورزی د پنجشنبې په ورځ له سایت څخه د سولې او انتقال په عدالت په اړه یوې سروې ته وویل چې معلومات شریک کړل په ټوله کې دغه پړه د خلکو بند بینی څرګندوي.
شرکت کنندگان ما در این تحقیق به این باور بودند که بدرفتاری ها و سوء استفاده های گذشته به حالت فعلی در کشور تاثیرگذار بوده و آینده را نیز شکل می دهد. نگرانی عام در میان شرکت کنندگان بحث گروهی ما این بود که عاملین جنایات گذشته همچنان در چارچوب قدرت باقی مانده و یا خود محرک برای خشونت های جدید در کشور است.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد وایي چې دا کیفي څېړنې په ډېرو زیانلیدونکو ولایتونو کابل، ننګرهار، بامیان، بغلان او ارزګان کې کړي چې د ګډون کوونکو په باور د پخوانیو جنایتونو عاملین د افغانستان د بدبختۍ سبب ګڼل شوي دي. په افغانستان کې د انتقالي عدالت د پلي کېدو په اړه ډېر وخت غږونه پورته شوي او هر کال د سپتمبر د میاشتې 10 نېټه د جګړو د قربانیانو په یاد نمانځل کېږي. د انتقالي عدالت د پلي کېدو په اړه د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو کمیسیون په 2015 میلادي کال کې یو پروګرام هم پیل کړ، خو له دې ټولو سره خلق په دې باور دي چې په افغانستان کې دا غوښتنه یوازې هیله پاتې شوی او بس. هم غوښتل چې د انتقالي عدالت د پلي کېدو په اړه د خلکو د اندېښنو په ځواب کې د جمهوري ریاست او لوی څارنوالۍ نظر ولرو، خو بریالي نه شو. د انتقالي عدالت په برخه کې یو بهرني څېړونکی لیوال فردری پیلانګو په دې باور ده چې د خلکو د اندېښنو په ځواب کې باید مدني ټولنې، افغان حکومت او نړیواله ټولنه د پلي کېدو یو قاطع دریز ولري. هغه ازادي راډیو ته وویل د عدالت د پلي کېدو لپاره حتمي سیمه ییزې هڅې مهمې دي.
develop cultural and religious context
دا وی د عدالت د پلي کېدو لپاره کلتور ته وده او مذهبي اصول ته پابندې کول شي غزمن تمام شي. لدې سره د سیمې د مشرانو ملاتړ او د حق لپاره غږ مهم دی. نړیوال ټولنې ته پکار ده چې د عدالت او سولې د تامین په برخه کې مرستو ته لومړیتوب ورکړي او د برخې ته کار اړین دی. نوموړي د خلکو سره د خبرو او مرکو پر بنیاد وایي چې پخوانیو جنایتونو ته رسیدا د وخت یو مهمه اړتیا ده. د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد مرکز وایي خلک په دې باور دي تر هغه چې د بشري حقونو سرغړونو ته سازا ورنکړل شي تل پاتې سوله ناشونې ده. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د نومبر له 15 راهیسي د شذو په وړاندې د تاوتریخوالي په ضد شپاړس ورځنی کمپاین پیل سو چې د دسمبر تر 13 په دوام وکړي. دا نړیوال کمپاین تر دې عنوان لاندې چې د شذو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره متحد سي او نړۍ ته نارنجي رنگ ورکړي پیل سوی دی. دا کمپاین په افغانستان کې د نورو طریقو تر څنګ په ټولنیزو رسنیو هم په پراخه کچه روان دی. تفصیل په دغه راپور کې اورو. لدې سره چې په ټول افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین پیل سو، پر ټولنیزو رسنیو هم افغانانو دغه کمپاین ته هرکلی وکړ. دا نړیوال کمپاین تر دې عنوان لاندې چې د شذو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره متحد سئ او نړۍ ته نارنجي رنگ ورکړئ پیل سوی دی. د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د کمپاین لپاره نارنجي رنگ له تاوتریخوالي پرته او روښانه راتلونکي د سمبول په توګه انتخاب سوی دی. دغه کمپاین د نارنجي کمپاین په نوم هم یادیږي او له فعالانو او حکومتونو غواړي چې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي سره اړوند مسایل روښانه کړي او دا کار نه یوازې هر کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو په نړیواله ورځ وکړي، بلکې هر میاشتې وکړي. لدې سره چې په هیواد کې هر ورځ د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې لیدل کیږي، افغانان هم په دغه کمپاین کې برخه اخلي. لدې سره په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک کې هم ډیری افغانان خپل پروفایل عکسونه په نارنجي رنگ اوډلې چې وایي زه له ښځو او نجونو سره تاوتریخوالي ته نه وایم. په دې اړه چې د نورو طریقو ترڅنګ د ټولنیزو رسنیو له لارې داسې کمپاینونه ګټه کوي او کنه، د ښځو د حقونو فعاله الهه ولیزاده په خپل فیسبوک پاڼه لیکي د ټولنیزو رسنیو له لارې دغه کمپاین په بشپړه توګه مرسته کوي. زه فکر کوم ډیر خلک د دې کمپاین په اړه او یا هم د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په اړه د ټولنیزو رسنیو له لارې خبر سول، خو زه پوهیږم هر یو چې د دې کمپاین په اړه ټویټ کوي یا لیکل کوي په بشپړه توګه د دې کمپاین ملاتړ نه کوي او دا خبره د ګڼ شمیر افغان سړو په اړه رښتیا ده. ځینې د دې کمپاین ملاتړ ځکه کوي چې ځان وبرښوي، دوی وایي یو څه او په عمل کې بل څه کوي. دا وایي د کورنۍ تاوتریخوالي په مواردو کې باید ډیر نور څه عملي کړای سي تر دې چې پر ټولنیزو رسنیو تکیه وسي. د فیسبوک یو شمیر نور کارکونکي بیا وایي یوازې زده کړې او د قانون کلک تطبیق کولای سي په افغان ټولنه کې هغه تغیرات راولي چې په چټکۍ سره ورته اړتیا ده، ځکه دا تاوتریخوالي اوس د افغانانو د ورځني ژوند برخه ګرځېدلې او خلک داسې فکر کوي تشدد عادي خبره ده. د ښځو پر وړاندې د تشدد پر ضد د ملګرو ملتونو د کمپاین د معلوماتي پاڼې په وینا په نړۍ کې د عامه پوهاوي داسې کمپاینونه ډیری وختونه بریالي ثابتېږي، ځکه دا کمپاینونه د خلکو د زړونو او ذهنونو پر بدلولو تمرکز کوي.
د شزو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاره سفرزینه کمپاین
پدیرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وزن خپل ولایت
د نوامبر ل 15 د خزو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی د دسمبر تر لسمی پورې په دې کمپاین کې له آزادی رادیو سره اوسئ.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د افغان ځواکونو یو پخوانی پیلوټه بېوزلۍ لاس ګرځولو ته اړه کړې ده. د شرمیلا په نوم د جیټ الوتکې دغه پیلوټه چې په مسکو، ترکیه او نوې ډیلي کې فنی زده کړې کړي، اوس په کندهار کې د ژوند سختي ورځې تیروي. صادق رښتینی د دغه پخوانی پیلوټ کور ته ورغلی او دغه راپور برابر کړی دی.
دا ما په بګرام کې شرمیدی دا بګرام
شرمیلا د کندهار شهر ختیسته په زړو بلاکونو کې په یو کوچنی او تاریک کور کې د خپل مایوب خاوند سره ژوند کوي. د افغان کواو دغه پخوانی پیلوټ چې په مسکو، ترکیه او نوې ډیلی کې فنی زده کړې کړي، اوس خلکو ته د فکر لاس غځوي او یو نیمه ګوله ډوډۍ پیدا کوي.
پیلوټ او انجینر دا څه پیسې ټولوي په دکانو ګرځي، خیرات ټولوي.
شرمیلا وایي د بګرام، کابل او کندهار په وای ډګرونو کې دندې ترسره کړي، خو اوس دولت او خلکو له پامه غورځولې او په خورا سختۍ کې ژوند کوي. شرمیلا وایي اوس یوازې یوه واده سوي لور لري او دوه زامنې چې کلونه مخکې په پاکستان کې نیول سوي وه، د روان کال په دسمبر میاشت کې د هغه هیواد د پوځ لخوا اعدام شول.
ما او مېړه مې ټک ټک شو، خدمت مو ورته کولو، انسانانو ته م کړلو، خلکو ته م کړلو، حکومت ته م کړلو، چې د پښو ولوېدو وی ویشتو او مریضان شو، وشړلو وشړلو حکومت. حکومت دغسې ما سره دغسې هغه وکړو چې ما ولګې هندوستان ته، هلته تداوي راباندې وکړي، تداوي راباندې وکړي، په ما یې وکړي، په سړي مې وکړي، بېرته زه خپله وظې پتا زرېږم.
د شرمیلا خاوند عبدالمالک هم یو پخوانی نظامی دی، هغه اوس په پښو مایوبه ولاړېدای نسی. عبدالمالک وایي د ترکیې د حکومت په دوران کې په مسکو کې تر پوځي زده کړو وروسته لومړی استخباراتي ماموریت په پاکستان کې پیل کړ، چې وروسته هلته ونیول سو او د اتلس کلونو بند او شکنجو وروسته آزاد خود د هر کلي تر اغلی دوه زامنې د دغه هیواد د استخباراتو لخوا ونیول سول.
داس حال باندې کړی دی دا ویز دا د ځان چولې دي کنه په ول په بل کوم ځان چولې دی په وایلو کې داس کړی کوزي چې و د عدالت د د سیدرزم نواشری په کې نشته د دوه په د دوره کې د انتقالي حکومت کې دای سیدرزم و پښ می دای سیدرزم و هغه لغه کوسو دا نو بیا وروچ بوت واغه کله ماستی د خپل باندې سرټیفیکټ با کوټ عدالت کې پیشی کې ترلاسه حال ته وګ کوزی و وچ دا و سم د زخ نه خبر خو خلکو متوبه وي د کوزی ورته وچ د سم د څنګه دی.
شرمیلا او عبدالمالک څنګه په خورا افتخار او خاص غرور سره په وسلوال پوز کې هیوا ته د خدمت خاطرې بیانوي. خود دوی ناتوان اقتصاد دی مجبور کړی چې د وی ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره پښار او کوڅو کې خلکو ته د فکر لاس وغځوي.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او ری پیو بل مثبت خبر کې بیا اورو چې یو افغان میرمن په برتانیا کې داسې نوښت کړی چې کولای شي د سرطان ناروغي درملنه اسانه کړي. ډاکټر شکردخت جعفری د افغانستان د دایکندی ولایت ده چې دغه نوښت له کبله یې په برتانیا کې مهمه جایزه هم ترلاسه کړې ده. دا اوس د برتانیا په سوری پوهنتون کې د دکترا د دورې محصله ده. لنمور سره ازادي رادیو مرکه کړې او د همدی مرکې په اساس فریبا ظاهر راپور جوړ کړی دی چې په ګډه یې اورو.
ډاکټر شکردخت جعفری په بریتانیا کې د رادیولوژي په برخه کې دکترا اخلي. نوموړي له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي چې داسې آله یې جوړه کړې چې کولی سي د سرطان ناروغۍ درملنه د شعاع له لارې اسانه کړي. د جعفری په خبره تر اوسه پورې د شعاع له لارې د سرطاني غدو درملنه 50% ناکامه بې او یا به جانبي عوارض درلوده.
در حالت فعلی وقتی مریضای سرطانی خود با ماشین رادیوتراپی تداوی میکنیم،
په اوسنی حالت کې چې کله خپل ناروغان د رادیوتراپی ماشین یا د شعاع په وسیله تر درملنې لاندې نیسو، لبه د مرغیو 50% یا نور جانبي عوارض لري او یا هم هیڅ نتیجه نه ورکوي. یو دلیل دا دی چې موږ د دې شوا د اندازه کولو یو دقیق سیستم نه لرو چې موږ ته دا معلومات راکړي چې آیا تومور ته هغومره شعاع رسیدلې چې موږ یې غواړو که نه. موږ له یو متري فاصلې څخه شعاع تومور ته ورکوو، خو په دې نه پوهیږو چې آیا دا شعاع په خپله تومور ته رسیږي او که نورو جوړو حجرو ته هم رسیږي.
د میرمن جعفری په خبره لری فاصله څخه د شعاع خطر پدې کې و چې دغه شعاع کولی سي د تومور ترڅنګ د ناروغ جوړې حجرې هم له منځه یوسي. اوس ډاکټر جعفری وایي چې د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره د دې نوښت څه دی؟
ما مشخصا به دنبال ای بودم که یک
زه په مشخص ډول د دې په لټه کې وم چې یو داسې آله جوړ کړم چې ډیره کوچنی وي، څو وکولای سي د ناروغ بدن ته تیره کړای سي، او هغه معلومات چې موږ یې د جوړو یا ناجوړو حجرو په اړه نه لرو موږ ته راکړي. د خپلو تحقیقاتو پر مهال مې دې ته هم فکر کاوه چې دغه آله باید د افغانستان په څیر مخ پر ودې هیوادونو کې د لاسرسي او اخیستلو وړ وي. څو وکولای سم د تحقیقاتو په پای کې دغه آله له ځان سره انتقال کړم او دا کار عملي کړم
که ما بعد از پایان تحقیقات خود بتانم این سیستم همراه خود پس ببرم و در اونجا پیاده کنم.
ډاکټر شکردوخت جعفری چې وړاندې د طبي پانتون استاد او د رادیوتراپی پروژې بنسټ ایښودون کده وایي د ډیرو ساده وسایلو په کارولو سره یې دغه آله طراحي کړې ده.
ما با استفاده از وسایل بسیار ارزان که یک
ما د ډیرو ارزان بیا وسایل په کارولو سره چې یو نمونه د شیشهی مریو کارول دي کار اخیسته دي، او دا سیستم می ډیزاین کړی دی چې د ډاکټرا تر دورې وروسته به د هغه د صنعتي کېدو په اړه فکر کوو، او غواړم یو بل اوتومات ماشین هم د دې په څنګ کې جوړ کړو چې د روغتونو لپاره کار لا نور هم اسانه کړي.
اوس چې دغه وسیله طراحي سوې ده او تر هغه وخته چې ټولې مرحلې تیروي چې د سرطاني تومور په له منځه وړلو کې اغېزمن ثابتېږي، یوه لګښت ته اړتیا ده. میرمن جعفری د لګښتونو په اړه وایي
وقتی یک وسیله هر چند ساده در مرحله تحقیقاتی ارائه میشه، این هزینه بسیار زیادی را میبره.
که یوه وسیله هر څومره ساده هم وي او په تحقیقاتي مرحله کې وړاندې کیږي، ډیر لګښتونه لري. تر څو چې لابراتواري ارزونه کیږي، بیا د روغتونونو په سطحه په لومړي ځل کارول کیږي، او بیا یې د کارولو نتیجه ارزول کیږي. تر قانوني مراحلو وروسته اړتیا لري چې دا آله د روغتیايي اړخه و ارزول سي چې آیا ناروغ ته نور ستونزې نه پیښوي. نو دا ټولې مرحلې د هرې ساده وسیلې لپاره هم شایي نیم میلیونه انګلیسي پونډ لګښت ولري، او بیا کله چې عامه سوه او ډیرې تولید سي نو شایي د هر ناروغ لپاره حتی په 15 پونډه واخیستل سي.
معمولا د دغه ډول نوښتونو تر شا انګیزې پرتې وي. د سرطاني غدې لپاره د دې نوې آلې تر شا انګیزه دا وه چې د میرمن جعفری پلار د همدې سرطان ناروغۍ له کبله مړ سوی دی. دا خپله کیسه داسې کوي:
وقتی پدر من از دنیا مرفتن برشان وعده دادم که ما تمام
کله چې زما پلار مړ کېدی، ما وعده ورسره وکړه چې زه به ټوله هڅه وکړم چې د هغو کسانو څخه چې د ده په څیر رنځ وړي لږ تر لږه د هغوی له اوژو بار کم کړم،
باری از دوش اونا بردارم.
کلتوری مسائل او نور ټولنیز دودونه هغه څه دي چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې افغان نجونې له زده کړو محرومې کړې دي. خو د میرمن جعفری په خبره کې چیرې دغه ځنځیرونه مات سي او د نجونو پر وړاندې خنډونه لرې سي، نو دا به د هیواد په ګټه وي. ډاکټر جعفری د ډیرو بدبختیو د مخنیوي یوازینۍ لاره زده کړه ګڼي او ځوانانو ته خپل پیغام داسې رسوي:
پیام مې ایست که شما عزیزان استعدادی دارین که شاید بسیار بالاتر از
استعداد. زما پیغام داده چې تاسو عزیزان دومره استعداد لري چې کداسې د ډیرو هغو کسانو څخه لوړ وي چې په نورو پرمختللو هیوادونو کې دي. په خپله وړتیا پوسی او د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړئ. زموږ د ځوانانو یوه ستونزه پر ځان بې باوري ده. دا فکر له ځانه لرې کړئ او د خپل هدف د موندلو لپاره هڅه وکړئ. حتماً یې ترلاسه کولای سي.
ډاکټر شکردوخت جعفری د افغانستان د دایکندي ولایت په تخت سنگ ولسوالۍ کې زیږیدلې چې په 1928 کال کې د افغانستان د کورنیو جګړو په نتیجه کې تهران ته تللې وه. دا یوه له هغو محدودو نجونو ده چې په پخلنځي کې د کار پر ځای د پلار په ملاتړ زده کړې ته مخه کړه او د ډاکټرا تر سطحې ورسېده. نوموړې د افغانستان د اټومي انرژي د کمیسیون د مشرتابه غړې هم ده، او اوس د بریتانیا په سری پوهنتون کې د ډاکټرا محصله ده.
سلام سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
د ازادۍ رادیو د پښتو خبرونې نیمایي ته رسیدلې. له فرشته جلالزی څخه د خبرونو سرچکی اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي ډېر ژر به د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دې کمیسون ویندوی ګلاجان عبدالبدیع سیاد نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د خپلو د دغو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره د ارزونو د پیل په حال کې دي. د څیړنې او ارزونې واحد مرکز په نوم یوه اداره وایي چې د افغانستان په دولتي چارو کې د بشري حقونو ځینې ناقضین ونډه لري او له دې امله یې په افغانستان کې د انتقالي عدالت د پروګرام عملي کېدو ته خنډ جوړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري چارو مشر خبرداری ورکړی چې د سوریې په حلب ښار کې که وضعیت سم نسي نو دا ښار به په یوه هدیره بدل سي. په حلب کې د سوریې د رژیم او د مخالفو ملیشو ترمنځ نښتې روانې دي. د پاکستان حکومت وایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د مرستې وړاندیز ورته کړی او د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف یې یو زبردست مشر بللی دی. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون ویلي چې شریف پر ټلیفون له ترامپ سره خبرې کړي او هغه ته یې د بری مبارکي ورکړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د دې هیواد د پارلمان دواړو خونو په کرملین کې حکومت ته وینا کوي چې زیات تمرکز یې پر اقتصاد، ټولنیزو مسلو او کورنۍ کړنلاره دی. او د اوکراین حکومت نن ویلي چې په تور سمندرګي کې د مزایلو د ازموینې د ورځنی پروګرام پیل کړی. دا په داسې حال کې ده چې روسیه په کرمیا کې د هوایي دفاع خپل ځواکونه د لوړ تیاری حالت ته راوستي دي.
له فرشتې جلالزی څخه په مننه. اقتصادي خبرونه له سهرګل امیرزی څخه اورو.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان سوداګری او صنایع خونه وایي چې د سړو خونو د نشټوالي لامل د افغانستان کرنیز محصولات نورو هیوادونو ته پارزانه به صادریږي. د افغانستان د سوداګری او صنایع خونی ویانسیا مدین پسرلین نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان کرنیز محصولات لکه تازه میوي او سبزیجات نورو هیوادونو ته د سړو خونو د نشټوالي لامل پارزانه به صادریږي چې کروندګر او سوداګری له مالی زیان سره مخ کړي دي. خاغلی پسرلی زیاته کړه چې د افغانستان صادر شوی کرنیز محصولات د موسم په تیریدو بیرته له نورو هیوادونو افغانستان ته په لوړه بیه راوارېږي چې په خبرې عام خلکی بیا د اخیستلو وس نه لري. نوموړی وایي چې څو ځلې افغان حکومت ته په دې اړه خپل غږ رسولی خو تر اوسه یې په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی. د افغانستان سوداګری او صنایع خونه په هندوستان کې د افغانستان د سفیر شید محمد عبدالی هغه څرګندونه چې افغان سوداګری ستوکي بعد هندوستان په بازارونو کې ځنګړی ځای ولري تاییدوي، خو په دې برخه کې لا هم د ستونزو یادونه کوي. د افغانستان سوداګری او صنایع خونی ویانسی مدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم افغاني سوداګری ستوکي په هندي بازارونو کې خنوم او بازار لري، خو په خبره یې چې هندي سوداګر افغاني صادرات د خپل هیواد تولیداتو په نوم بازارونو ته وړاندې کوي او امتیاز یې اخلي. خاغلی پسرلی وایي افغان حکومت د افغاني تولیدونکو او سوداګرو هڅو ته پاملرنه وکړي او په خبره یې چې د افغانستان تولیداتو ته د نورو هیوادونو په بازارونو کې په خپل نوم د خرڅلاو زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې سوداګري او صنایع خونی سږ کال د نورو په پرتله په افغاني صادراتو کې د 40% زیاتوالي خبره هم کوي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې داسې وي: یوه بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، یوه بوجۍ پاکستانی وړه 1200 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 2300 افغانۍ، یوه درې نیم منی بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ، او 14 لیټر غوړي 1200 افغانۍ. نن په کابل کې ډیزل او پیټرول 1 لیټر په 40 افغانۍ وو. او په شاداده سره کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 60 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پوند 20 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 شپته پوله، زری رانی تومنه 10 افغانۍ 60 پوله، او زر پاکستانی کلدار 509 افغانۍ. د ملتیا مو مننه.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا له منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره په ټلیفون خبري وکړه. ټرمپ چې ټاکل شوی ده د جنوري په شلمه د ولسمشر په توګه لوړ وکړي، له هند سره تجارتي اړیکې لري. رویټرز خبری آژانس څرګندوي چې د غوروابطو ته پاکستان اندېښمن دی او فکر کوي چې د امریکا ولسمشر شایي هند ته پاملرنه زیاته کړي. د دواړو مشرانو د تلیفوني مکالمې د جزئیاتو تفصیل له احمد شیبر څخه اورو.
د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر وړاندیز کړی دی چې د پاکستان د ستونزو په هواري کې به مرسته وکړي. د خبر پاڼې له مخې ټرمپ ته نواز شریف ستاینه هم کړې ده او ویلي دي چې شریف غوره کس دی. اسلام آباد او واشنگتن چې تاریخي اړیکې لري، په روسیو کلونو کې د دې پر سر روابط خړ پړ شوي دي چې امریکا پر پاکستان تور پوری کړی دی چې ترهګرو ته په خپله خاوره کې پناه ورکوي. دغه اړیکې وروسته تر هغه نورې پسې سړې شوې چې د می په میاشت کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان د خاورې دننه ووژل شو. په روسیو کې کانګرس پر پاکستان یو شمېر مرستې هم د دې لپاره بندې کړې چې د کانګرس په وینا دغه هیواد د افغان طالبانو پر ضد په خپله خاوره کې هڅې نه کوي. پاکستان تل دا تورونه رد کړی دي چې ترهګرو ته په خپله خاوره کې پناه ورکوي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر د چهارشنبه په ورځ ناوخته وویل چې نواز شریف ټرمپ ته په انتخاباتو کې د هغه د بریالیتوب د مبارکۍ لپاره زنګ ووهه. د ټرمپ ټیم هم د دې خبرو تایید وکړ او یو کوچنی بیان خپور کړ. د نواز شریف د دفتر په بیان کې راغلی دي چې منتخب ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې صدر اعظم نواز شریف د ښه شهرت خاوند دی، ډیر غوره کس دی او ښه کارونه کوي چې په هره برخه کې محسوس دي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په بیان کې د ټرمپ په وینا ده هم ویل شوی دی چې د ژمنه کړې ده چې د پاکستان د مهمو ستونزو په هوارولو کې به مرسته کوي او دا د ته ویاړ دی چې په خپله لاس په کار شي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر د دغو ستونزو یادونه نه ده کړې چې ټرمپ یې د هوارولو ژمنه کړې ده او دا هم په بیان کې نه ده روښانه شوی چې څه شی د دې باعث شوی دی چې ټرمپ د نواز شریف ستاینه کړې ده او اغیزمن شوی دی. د پاکستان په وینا په دې ټلیفوني مکالمه کې ټرمپ صدر اعظم نواز شریف ته ویلي دي چې تر څو چې د جنوري په شلمه په رسمي ډول د امریکا د جمهوري ریاست کارونه پیلوي، دی کولی شي چې هر وخت وغواړي هغه ته زنګ ووهي. بل لور ته د ټرمپ د دفتر په بیان کې د دې ټلیفوني مکالمې په اړه ویل شوی دي چې په دې اړه ګټورې خبرې وشوې چې څرنګه په راتلونکي کې امریکا او پاکستان پیاوړي کاري روابط لرلی شي.
د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه سپورت او کور کلی اورو.
د لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مسي زموږ د یوې په سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم ورزشي خبرونه او ترڅنګ به د افغانستان د کرلنګ فدراسیون له رئیس منیر شهزاد سره مرکه واوري چې د کرلنګ لوبي د پرمختګ په اړه به معلومات را سره شریک کړي.
ماشاءالله ډېر ځوانان تر اوسه علاقمندي د خپل ځان ښکاره کړی ده، تر اوسه ډېر ځوانان راغلي د سپنام کړی ده
او ترڅنګ به د پغمان ولایت د فوټبال ټیم لوبغاړي امین الله دانش خواوري چې په ورزشي ژوند کې له څه ډول خاطرو سره مخ شوی.
همداسې خدای ته په هغه پخې کې ولګول او ګول شو او موږ د ډېره جالبه خاطره هم دا و.
محترم اوریدونکو د دې خبرونې په پای کې به واوري چې یو شمېر افغان لوبغاړي او د کابل ښار اوسیدونکو د فوټبال فدراسیون د راتلونکو انتخاباتو په اړه چې ټاکل شوی په څو راتلونکو اونیو کې به ترسره شي څه نظر لري.
په کار دا دی چې داسې یو کس راشي چې دا زموږ فوټبال انشاءالله په ټول جهان کې ترقی وکړي.
نو موږ دا امید او تمه لرو چې ان شاء الله دا یو مشر زمونږ راشي کنه چې مقصد زمونږ دا سو یو ټیم دی چې دا مطلب مخ وړاندې دی لړشي.
دا خبرونه په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرنه ل مسودې نیازې خبروي.
د افغانستان د کرکټ المسافي ټیم د امریکا د آزاد کرکټ تورنمنت نیمه پایلو بسیالیو ته لار پیدا کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د المسافي کرکټ ټیم په خپل دریم سیالي کې د کرکټ اس ال سٹار ټیم ته ماتې ورکړه. د خاغلی فضلی د معلوماتو مخې د امریکا د آزاد کرکټ تورنمنت د اتو هیوادونو د 14 ټیمونو په ګډون د نوامبر په 14 پیل شوی او څلور ورځې دوام وکړ. افغان لوبغاړو درې مډالونه د مویتای نړیوال سیالیو څخه په لاس راوړه. د افغانستان د مویتای فدراسیون مسول علي ظفر عاطفي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې و لوبغاړو دوه پلاوي او یو روزونکي ګډون کړی و. ښاغلي عاطفي زیاته کړه چې د مویتای نړیوال سیالۍ د اتیا هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د روسیې په کاران ښار کې ترسره شوې. ټاکل شوي دغه لوبغاړي د روانې اونۍ سې شنبې په ورځ کابل ته راورسېږي. د کابل د ولسوالۍ او د اتو لوبډلو ترمنځ د فوټسال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع غړی او د دغو سیالیو یو تن ترسره کوونکی ایوب نبوي ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د ځوانانو د ودې او له مخدره موادو څخه د مخنیوي په هدف جوړې شوې دي. په دغو سیالیو کې د قرهباغ، پغمان، بګرامي او د سبز ولسوالیو څخه لوبډلو ګډون کړی دی. دغه سیالۍ په دوه ډلو کې اے او بی د نومبر په 20مه پیل شوې او یوه اونۍ دوام کوي.
د افغانستان د کرلنګ فدراسیون مسؤلین وایي چې دغه لوبې لپاره له ډنمارک هیواد څخه وسایل اغوښتي دي او په نږدې راتلونکي به افغانستان ته راورسیږي. د کرلنګ فدراسیون رئیس منیر شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کرلنګ لوبې مینهوال ډیر دي او یاد لوبه به په افغانستان کې ښه پرمختګ وکړي. په دې اړه زما همکار حدیث پردیس د افغانستان د کرلنګ فدراسیون رئیس منیر شهزاد سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې د کرلنګ لوبې ته د ځوانانو علاقه مندي څنګه ده. نومړي ویل
مونږ تر اوسه ډیر هغه شیان چې ضروري دي او هغه وسایل لمړی دوا شیاوې د برس دا یو مخصوص بوتونه چې لري دا بوتونه دنمارک نه د یو دوست د حمایت مالی په هغه ماته لیږلی ده. ان شاء الله هغه مونږ ډیر په نږدې وخت کې لاسته راوړو. همونږ خپل هغه بل آمادګي نیولی ده میدان لپاره چې مونږ ډیر ژر هغه خپل تمرینات به شروع کړو.
د ورزش ته د ځوانانو علاقه مندي څنګه ده؟
ماشاءالله ډیر ځوانان تر اوسه ډیر علاقه مندي د خپل ځان نه ښکارا کړی ده. تر اوسه ډیر ځوانان راغلی ده سپنام کړی ده په دې ورزش کې او مونږ هم ان شاء الله دا غا شیان چې ضروری شیان و هغه مونږه آمادگی نیولای ده.
دغه ورزش به څه وخت خپل فعالیت پیل کړي او کوي چې څومره وخت به ونیسي؟
استاندارد جمنیوزیم چې دا هغه کېدای شي چې لکه وخت به ډیر واخلي. مونږ هغه ځای چې تمرینات لپاره مد نظر نیولی ده هغه ان شاء الله تر یو میاشت پس هغه آماده کیږي او مونږ تمرینات په هغه باندې شروع کوو.
د افغانستان د ملي المپیک کمیټې همکاري ستاسو سره څنګه ده؟ کوي او که څنګه؟
کمیټې ملي المپیک د المپیک ملي کمیټه مونږ سره تر اوسه همکاري نه ده کړی، لیکن وعده کړی ده چې مونږ تر څنګه تاسو میدانونه به هغه کار به شروع شي مونږ تاسو حمایت کوو او کوم سفر چې تاسو ځي مونږ د هغه سفر مصارف به درته درکو.
د لوبله میدان سپورتي خبرونه مینوالو د خبرونه په دې برخه کې د پغمان ولایت د مرکزی ټیم له لوبغاړي امین الله دانش له ورزشي ژوند څخه خبر شي.
امین الله دانشم د پغمان ولسوالۍ د ځوانانو ټیم اوس ویم او درې کاله کېږي چې فوټبال لوبې کوم او ډېر خوښ مې ده. زما جالبه خطره هم دا ده چې ورځ ما یو انډیوال و چې په فارورډ کې دومره ټکرانه و په ګول کې همیشه بازی کول، یو ورځ ما ورته چانس ورکړ او یو قوي ټیم سره په مقابل کې ومونږ او هغه همداسې خدای توپ په هغه پخې کې ولګول او ګول شو او مونږ ته ډېره جالبه خطره هم دا و. مونږ د بریا راز یو د دوستانو او د کورنۍ تشویق ده او مونږ خپل اعتماد په نفس چې لرو هغه د مونږ بریا راز ده. زما یو لویه هیله او ارزو هم دا ده چې وکولای شم چې څه د ورزش له لارې او د درس له لارې خپل هیوادوالو ته د خدمت مزار وګرځم. زما پیغام ټول هغه ځوانان ته چې مواد مخدر استفاده کوي دا ده چې مواد مخدر څخه خلاص واخلي او ورزش ته مخه واړوي او ورزش کولای شي چې دوی ته نیکمرغي را په برخه کړي.
تاسو د لوبله میدانه سپورتي خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي د فوټبال فدراسیون لپاره انتخابات ترسره شي. په همدې اړه د کابل ښار اوسیدونکو له ازادي راډیو سره خپل نظرونه داسې شریک کړه.
زما نوم اسماعیل دی، د کابل باشنده یم. دا مونږ د حکومت نه دا زمونږ د توقع ده د تمه ده چې داسې یو کس دلته راشي د فدراسیون فوټبال کې چې دغه د شایسته سالاري په دغه باندې راشي. داسې نه چې د هغه واسطه لري یا دغه لري دلته راشي د بل ځای نه راشي، هغه د کسب بل شوی کار بل شوی او دلته وټاکل شي. دا زمونږ د منل وړ نه دی. پکار دا دی چې داسې یو کس راشي چې دا زمونږ فوټبال انشاءالله په ټول جهان کې ترقی وکړي او مخ په وړاندې ولاړ شي.
زمانم نجیب الله دے او دا وس وخت کې کم انتخابات کیږي د فوټبال دل دبا دی ورډ سړی رشی یو دانستا یو پوی سړی رشی ترڅو دا ټیمونه دا زمون فوټبال ټیمونه چې دا کرکټ دی دی ته خدماتو کې او د مخ په وړاندې لاړ شي نو بس دغه توقع د زمون د دولت او د ټولو هغه لړ پورو چارواکو نه چې په دې راس کې دینو
زمانم دے عزیز الرحمان صافے او دا کوم انتخابات چې د فدراسیون په حساب یاد ده لوبغاړو په حساب باندې کیږي موږ دا غواړو چې مطلب دا سی یو شخص راشي چې هغه پخپله پویوي او د کرانانو قدر او مطلب پخپله یو مطلب یو کھلاڑی وی مطلب پویوي چې ان شاء الله دا کم چې موږ دا ټیمونه او ډیر شاته پاتې ده ان شاء الله مخې ته لاړ شي نو موږ دا امید او تمه لرو چې ان شاء الله دا سی یو مشر زمونږ راشي کنه چې مقصد زمونږ دا سو یو ټیم دی چې دا مطلب مخ وړاندې لاړ شي او هغه سره کوشش وکي هغه خپل پوی دانسته وینو سو کلاړي او یو ټیم به مخې ته لاړ شي چې سړی پوی وینو په خامخا دغه کوم سیستم چې دی هغه مخ وړاندې ځي شاته نه ځي نو موږ الله نه تمل لرو چې الله دی وکي چې داسې یو سړی راشي چې هغه خپل پوی دانسته وي
د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه محترم اوریدونکو د دې ونی سپورتي خبرونه مو هم دومره تربیه چې زه سباون کاکړ تاسو درنه حضور ته حاضرېږم د خدای پامان
کلی جوړونکې فرشتہ مرسل
قدرمنو دوستانو سلامونه می ومنې آیا کلمو د بی غوري لواجه ځان او خپل کورنۍ ته زیان اړولای او یم په دې اړه فکر کړی چې شاید پرزینو اعمال مو کورنۍ او ان ټولنې ته زیان ورسوي
دی دی دو سره پازابی نو خیمی دی کی دی دی لاغی نصیب آباد را والوزی دا دو دو نانوزی اتیگه پا دی سکما و پا دی دی آل کم را وحی و سترگ سوازی و بطی رازی او بلکنه سینه تنگی ور سر سلی پیدا که خوری
موگ اننه نیخ پروانه هم دی موضوع تا زنگری کردی د خبرونه ز فرشته مرسل وړاندې کوم ملتیا مو وکړي درنو اوریدونکو هوا زموږ د چاپیریال هغه برخه ده چې د هر ژوندۍ موجود لپاره لومړنی ضرورت دی خو له بده مرغه موږ له هوا سره غیر مسؤلانه چلند کوو چې بیا یې له امله موږ او د ټولنې نورو غړو ته زیان رسیږي د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤول کسان وایي چې د ژمي په رارسیدو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې هوا له دې امله ککړیږي چې په بخارۍ او د ګرمولو په نورو وسایلو کې داسې سون توکي سوځي چې د هوا د ککړتیا سبب کیږي ښایي تاسو هم دا لیدلی وي چې په ځینو سیمو کې دومره دود وي چې سړی فکر کوي ښایي کوم ځای اور اخیستی وي او یا هم کله چې له بهر څخه کور ته ځو مخ لاسونو پښو او کالیو مو رنګ بدل کړی وي دا هغه دودونه او ګردونه دي چې موږ یې په سترګو وینو دا چې د خولې او پوزې له لارې څومره تنفس کوو هغه موږ ته نه ښکاري بیا نو هماغه وي چې په بېلابېلو ناروغیو اخته کیږو په پیل کې د څو تنو هغو کسانو خبرې اورو چې په خپله سیمه کې له دود یا لوګي نه شکایت کوي
دا اوس اکثرا په حمامونو کې په نانوایانو کې داسې بد دودونه د لرګي حتی د ټایرونو په حمام کې خو ډېر ګنده شیان سوي موبلین سوځي او هغه ډېر بد اثر لري کاشکې یوازې دود هم وای کارتیناو کې سیګم په ځګان انوایي د کارتیناو کې یوازې دود نه ده د خاورې دی رنگارنګ مرسیار او د اوس زما په کور کې خدای شاهد زما دوه ماشومان رسینی او ځکه په تکلیف باندې اخته دي او ټول دغه بد اثر لري
دی دی دود سره پازابی نو خیمی دی کی دی دی لاغی نصیب آباد روالوزی دا دودو نمو زیادیگه پا دی سکما و پا دی دی آل کم روحی و تی تیختم نسو کولای ولی که تیختم نسو کولای سی باندی باد بارانی بادی و تای نسو او دود اینو تی تیختم نسو کولای دوم را بد لگی گی سیام میکنا سترگ سوزی و بطی رازی او بلکنا سینه تنگی ورس رسلی پیدا که خوری
سروبای منطقه تنگ ده به برخی دود نیولی گرد نیولی اون گرد و غبار ده ده دودونه ای کنه بی حساب دروازه خلاصو که بیستر گیلو چیو دوغن اندازه دودی زکام ریزش هر بلا دست جمعه پا جمعه که پیدا کیگه مگد
ا
اتازه چې سبای وظیفه تر اعظم په دالار کې او حمام د چېغه کې د ربلو د زغال سنگ سوزی اته د نیم منطقه هوا د دود نیولې د اکثر وخت ورته ګورو بیا تل مر نه کړیږي.
خورونو کې د نفوس ډیروالی او په خوا کې د خلکو بې پروايي چې بیلا بیل مزر شین سوځوي د دې سبب شوی چې د فضا ډیره برخه لوګي او دودونی سي. د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولی مدقق وایي اکثر خلک د مجبوریت لمخې هغه سوځوي چې د ګټ په ځای ډیر زیان ورسوي.
هغه انرژي مواد متاسفانه په کابل کې سوزل کیږي، هغه ککړتیا ډیره رامنځته کوي. موږ کافی برق نه لرو سه وادوالو ته ورکو، موږ کافی یعنی په ارزانه بیا غاز نه لرو سه زموږ وادوال استفاده تر وکړي، نو مجبور دي سره دې مواد نه استفاده وکړي. نو دغه مواد استفاده باید دې ګرځي سه د هوا د ککړتیا کچه لوړه سي او دا مستقیما د وادوالو په روغتیا او په صحت باندې تاثیر لري، دې سره په خوا کې په اقتصاد باندې تاثیر لري. نو دا دوه ډیر عمده مسائل دي سه د چاپیریال ساتنې ملي اداره همیش هر کال دا مسله مطرح کړې ده او سږ کال هم موږ تشویش لرو او غوښتنه کوو له هیوادوالو نه سه تر څو دې مسایلو ته پاملرنه وکړي، سه هم خپل بدني صحت ته توجه کړي او د دې سره په څنګ کې اقتصادي صحت هم توجه کړي.
لوی خو عام خلک مجبور دي چې د خونو د ګرمولو لپاره یو څه وسوځوي، لبل پلاوه دود او لوګي بیرته هم دوی خپل مریضوي. نو څه باید وشي چې دود کم شي؟ مدقق یو ځل بیا،
دود په مجموع کې کته سه د فوسیلی مواد سوځوي د ټول دود لري. فوسیلی مواد کم دي، فوسیلی مواد په مجموع کې تیل دي، غاز ده، د ډبرو سکار دي او د دوه مشتقات دي، د ټول د فوسیلی موادو نه لاس تر راځي. د فوسیلی موادو د سون په نتیجه کې ککړتیا هیڅ امکان نه لري ستاسو ورکه کوي، ولې لارې شتون لري ستاسو د کمې کوي. زموږ هیوادوال خصوصا د کابل په ښار کې د ډبرو سکار ډیر سوځي، د ډبرو سکار د سکرو د سوځلو په نتیجه کې کوم دود هوا ته خوریږي، دا مختلف غازات لري، ډیر خطرناکه غاز ده، نه رنگ لري نه بوی لري، تاسو هیڅ نه پوهیږئ، ولې که مقدار زیات سو خصوصا د نن په کوټه کې باعث د مرګ ګرځي. تاسو کولای سي د دې سون د موادو کچه راټیټه کړئ. کوم بخاري یا وسایلو نه کار اخلو هغه باید په درست شکل باندې استفاده ترې وکړو، یعنی باید لیکونه لري چې دغه دودې کوټې ته راشي. بل د کړکۍ او د دروازو په داسې شکل کې چیرې هلته سروي یا داسې مجرا ولري چې حرارت فرار کوي یا له د باندې نه سړه هوا راځي، دا باید بندې کړو. که چیرې دا دوه کار موږ وکړو، د دې ګټه څه ده؟ ګټه یې دا ده، که چیرې یوه کورنۍ په یوه ورځ کې مثلا یو من د ډبرو سکاره سوځوي، د دوی دغه یو من کچه نیم من ته راټیټیږي. نو کله چې نیم من سوله، طبیعي خبره ده ستاسې کم دود هوا ته خوروي، هم صحت لپاره ښه سو او هم د اقتصاد لپاره ښه سو.
په خبرونه کې یادونه وشوه چې لوګي یا دود روغتیا ته ډیر تاوان رسوي. دا چې ډاکټران د سی ستونزو پاک لڅ وایي، له ډاکټر حلیم عطارت نه یاورو.
ډیری هغه کیمیاوي مواد چې له دود له کبله تولیدیږي او خلک هغه تنفسوي، نو دا ډیره لویه ستونزه د صحت لپاره کیدای شي. اوسې چې دا معمولا هغه غازونه دي چې د بعض موادو له اور اچولو طریقه او یا د احتراق له وجې نه چې د موټرو نه تولیدای شي، د خراب تیلو له استعمال نه تولیدای شي او یا د زغالو له ناسم استفادې له وجې نه کیدای شي هغه مسله شي. د صحت لپاره یو طرف حتی په محیط باندې هم په نباتات او انسانانو باندې ډیره بد اغېزه لري. سونه مواد دي چې په دې آلوده هوا کې وجود لري چې ډیر معمول دي چې په کورونو کې مسمومیت ایجاد کوي. کاربن مونوکساید چې دا کاربن مونوکساید د زغالو د دود له کبله کیدای شي منځ راشي، د تیلو سوځون له کبله منځ راشي، وینه کې ځان نخلی او د عضویت ټول ارګانو ته ځان رسوي چې معمولا د زړه بدوالي، سردردي، ګنګسیت او حتی د مرګ سبب هم کیدلی شي.
یو شمیر خلک بیا له دولتي مسؤولو ادارو څخه شکایت کوي، وایي چې دوی د چاپیریال ساتنې په برخه کې مناسب کار نه کوي. یوازې همدومره وایي چې سکال به دود ډیر وي، کال ته به کم وي، یا هم دې ته ورته نورې خبرې. خلک وایي دا ډول معلومات به مو څه درد وکړي. په دې اکله له دوو تنو ښاریانو څخه اورو.
چاپیریال ساتنه دغه اداره صحیح کار نه کوي. دا دوی وظیفه ده، دې اداره دوی کوي، د هیڅ چیز لپاره ناستې، د هیڅ چیز لپاره کار کوي.
نمی حکیم جان محیط زیست ریاست جول د خوځکاری مختص په ندل دلې شاروالی د دې برخې سم نه کړی. دی وای موږ به دې لپاره لازم تدابیر ونی سو داس بو کو پلان کې موږ دا کارونه لرو سي د دوه مخنیوي په خاطر موږ دا کارونه وکړو، یا به خرچ فابریکې استکو، یا به څو نور ماشینالات سي زړه دې غو مخنیوي وکړو. په عمل کې کوم کار نه دکړه.
دا چې مدقق دی خلکو د شکایت په جواب کې څوي ورته واک بشو
هوادوالو نه پرختیا لزره نه مننه کوم سه دوی حداقل د خپل غک پورته کی انتقاد کی ولید چاپیریال ساتنې ملي ادارې لپاره به تشویش حل ته و کچې په غلط کې چاپیریالم په خوځات کې نه وای او هوادوالو هم غک نه پورته کولای نو دا به ډیر د خوشنۍ ځای او ډیر د تشویش ځای وو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د نظارت او د تفتیش غړي هر ورځ د کابل په ښار کې او دارنګ په ولایتو کې مصروف دي له مختلفو اصناف سره کار کوم په تیرو کلو کې کار کړی د کابل خار کې تقریبا په ډیرو لوی ولایتو کې د نانوایګان سيدي د دوی سیستم تغییر کړی دی دوی یعنی اکثریت له غاز نه استفاده کوي ولې دا اوس هم موږ هر ورځ غونډې لرو د دوی مالکین دلته راوړو له دوی نه تعهد اخلو اول دوی ته وخت ورکو چې خپل راوي او کچیر دوی موږ وکړل چې دوی تغییرات نه راولي بیا موږ مجبور کیږو چې له نورو لارو نه کار واخلو دوی جریمه کو دوی باندې قوانين تطبیق کو حتی کچیر چاره نه وي بیا مجبور کیږو دوی وټړو دولتي ادارې غوښتنه کړې په رسمي شکل باندې چې دوی اوس نشي کولای چې د دفترو د ګرموالي لپاره د ډبرو لسکرو او لرګیو نه کار واخلي نو دغه کارونه دي چې عملا موږ پکې اخته یو په دې برخه
په هممونو نانوایو او هوټلونو کې د غوښیانو د سون مخنیوي چې ډیر دود کوي د ښاروالۍ کار دی موږ د کابل ښاروالۍ د چاپیریال او محیطي صحت له رئیس ډاکټر محمد ادریس توخی سره موضوع شریکه کړه هغه ویل
برای جلوگیری یعنی تا که ما بدیلش معرفی نکنیم
د دود مخنیوي لپاره تر هغه چې د هغو د سون توکو بدیل چې ډیر دود کوي وړاندې نکړو دا امکان نه لري چې په لویو ښارونو کې دی لوګي کم شي دا چې ولې د هغو حمامونو هوټلونو او نانوایګانو مخه نه نیسو چې چرم او پلاستیک یا نور هغه شیان سوځوي چې له لمبې نه دود ډیر وي موږ کافي کارکونکي نه لرو چې د ښار په هر کوڅه کې وګرځي او دا ستونزه حل کړي بیا هم موږ تر خپل توانه د ډیر دود د مخنیوي لپاره خپلې هڅې کوو
قدر من دوستانو پاکه هوا زموږ د ژوند د بقا او روغ صحت لپاره ډیره ضروری ده نو کوښښ باید وشي چې د هوا په پاکه ساتنه کې د ټولنې ټول غړي برخه واخلي په همدې هیله نننې کور کلی خبرونه پای ته رسوو تربیه ښه چاره
تیر خمار زما سرور زما نشه زما اوس نسبیل نشیما تصویر جہار زما دمینے تماشا زما رکھ بھی تماشی اما تالک تالا میں پپلا چی گلستان شو تالک تالا میں پپلا چی گلستان شو بل تصویر بلے گا یو بل تصویر بلے گا